خوږو اوریدونکو یو وار بیا ستړي مشي. تاسو د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د سهار 10 بجې دی. زه منو شابه په روانه غړې کې تاسو قربایم او تم لرم چې سهار به مخکولې وي. په خبرونه کې به واورئ په پاکستان کې د نوې کابینې په جوړولو په حکومتي ګوند کې د ځنې غړو اختلاف رامنځته شوی دی. په پیښور کې د بارانونو له امله د یو کور چت ورزیدلی دی چې په ترڅ کې یې 15 تنه مړه او نور ځنې جوړل شوی دی. خو راځي چې په سر کې د ګوریوال کاکړ نه دې ساته د خبرونه واو.
نمړې د مهمو خبرونو سره ټکی د پاکستان د پیپلز ګوند چارواکي وای چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصول څخه سرغړونه کړې ده او داغه پر ضد به جدي ګام اخیستل کیږي. په پېښور کې د یو کور د چت د راپریوتل عمله د پاکستاني مطبوعاتو د خبر لمخې 15 تنه وژل شوې او د پاکستان له سندرغاړي راحت پتیل خان څخه په هند کې تر نیول کېدو وروسته پښتني ګرویژن شوې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د پیپلز ګوند چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دې ګوند له اصول څخه سرغړونه کړې ده او د هغه پر ضد به جدي ګام اخیستل کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند ویاندی فوزی وهاب خبریالانو ته ویلي چې د شاه محمود قریشی پر ضد به د ګوند له اصول څخه د سرغړونې په لړ کې جدي ګام اخیستل کیږي او د هغې په وینا نوموړی په دې ګوند کې نور هیڅ راتلونکی نه لري. فوزیا وهاب زیاته کړې ده چې د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هم د شاه محمود قریشی د کار په اړه پوښتنې موجود وي. د هغې په وینا چې کله ولسمشر آصف علي زرداری د بهرنیو دورو په لړ کې د مطبوعاتو له نیوکو سره مخامخ وو نو شاه محمود قریشی یې هیڅ دفاع ونه کړه. یو بل پخوانی وزیر او د پاکستان پیپلز ګوند چارواکي راجا پرویز اشرف هم پر شاه محمود قریشی نیوکې کړي او ویلي دي چې نوموړی د پیپلز ګوند د بدنامولو هڅه کوي. شاه محمود قریشی د شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو پر نوموړی د پاکستان د ولسمشر د دفتر او امریکایي حکومت لخوا فشار وو چې دی د دوه کسانو په وژلو د تورن امریکایي ریمن ډیویس د مدافعت پخلی وکړي. خو د هغه په وینا چې کله نوموړی له دې څخه انکار وکړ نو دی په وفاقي کابینه کې وانخیستل سو. د یادونې وړ ده چې شاه محمود قریشی له تیرو درو کلونو راهیسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و خو په دې وروستیو کې چې حکومتي کابینه ماته کړل سوه نو دی پکې بیا پر دغه دنده ونه ګمارل سو. په پېښور کې د یو کور د چت د راپریوتلو له امله د پاکستاني مطبوعاتو د خبر له مخې 15 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا پېښه د پېښور د ښار په مست کالونی د سلیم آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده او په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د پاکستان له سندرغاړي راحت فتح علی خان څخه په هند کې تر نیول کېدو وروسته پښتنې ګرویژن شوې دي. راحت فتح علی خان پرون ناوخته هندي چارواکو د نوې ډیلی پر هوایي ډګر په داسې وخت کې ونیو چې هغه له نوې ډیلی څخه د پاکستان د لاهور ښار ته سفر کاوه. هندي چارواکي وایي نوموړی یې په دې تور کې نیولی چې د هند د قانون پر ضد یې په لویه کچه بهرنۍ پیسې له دې هیواد څخه وړلې. چارواکي زیاتوي چې د هند قانون د دې اجازه ورکوي چې له هند څخه وتونکی کس کولی سي چې له ځان سره 15,000 امریکایي ډالر نقد او 10,000 د چک په بڼه کې یوسي. خو د چارواکو په وینا راحت فتح علی خان سره ټول 1,40,000 امریکایي ډالر نیول شوي دي. تمه کېږي چې نوموړی به نن د عدالت وړاندې کړل سي. راحت فتح علی خان د نومیالي پاکستاني سندرغاړي نصرت فتح علی خان وراره دی او په دې وروستیو کې د هند مشهور فلمونو ته سندرې ویلي دي. په هند کې بېشمېره مینهوال لري او همدا ډول په پاکستان کې په قوالی ویلو مشهور دی. په مصر کې د پوځ عالي شورا وایي چې دوی به په دې هیواد کې د انتخاباتو تر کېدو پورې په واک کې پاتې کیږي. دا پریکړه د مصر د پوځ د عالي شورا په هغه غونډه کې شوې ده چې پرون ناوخته یې د دې لپاره رابللې وه چې په دې هیواد کې سیاسي حالات وڅېړي. له غونډې وروسته پوځي چارواکو د دې هیواد پارلمان مات کړ او اساسي قانون یې ماتل کړ. د دې هیواد په پارلمان کې اکثریت د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د پلویانو دی چې د پروري پر 11 نیټه ولسی پاڅون دې ته اړ کړ چې له دیرس کلونو څخه وروسته ولسمشرۍ ته د پای ټکی کېږدي. په پارلمان کې د اپوزیشن یو مخکښ ایام نور له رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې د پوځي چارواکو دا وروستۍ پریکړه ستایلې او دا یې په هیواد کې د انقلاب لپاره یو بریا بللې ده. د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح په هیواد کې د هغه پر ضد د راپورته شوې احتجاجي لړۍ له امله امریکا ته خپل سفر ځنډولی دی. ټاکل شوی وه چې ولسمشر علي عبدالله صالح به په روانه میاشت کې امریکا ته سفر کاوه، خو په تیونس او مصر کې له انقلاب څخه متاثره سو د یمن خلکو په همدې هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو او د ولسمشر د استعفا په موخه د احتجاج لړۍ پیل کړه. د یمن د پولیسو لخوا پر دې مظاهرچیانو چاپی ویل سوي او هغوی یې تیت و پرک کړي دي. یمن د منځني ختیځ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له تیونس او مصر څخه وروسته پکې د اصلاحاتو غوښتونکو له یخوا احتجاج پیل سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې د فارسي پاڼه پرانستې ده. د دې کارموخه په ایران کې د هغو کسانو پورې رسد دی چې د انټرنیټ پر مخ ټولنیزې ویبپاڼې کاروي. پر دې پاڼه په خپور شوي لومړي پیغام کې ویل شوي چې موږ غواړو ستاسو سره په خبرو اترو کې خبر برخه واخلو. په بل پیغام کې پر ایران له دې خبره نمکه شوې چې په هیواد کې مخالفت غیر قانوني بولي. په همدې پیغام کې په مصر کې د مظاهرچیانو ستاینه هم شوې ده. ویل کېږي چې دې پاڼې په لومړیو دوه ساعتونو کې 60 مینوال موندلي وو. د خبرونو پای.
قدر من اوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه تازه خبرونه اوریدل. په روانه خبرونه کې بعد د رپورټونو تفصیل واوري. د نوې کابینې جوړېدو وروسته د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي او پیپلز ګوند ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. په پیښور کې د بارانونو له امله د یو کور د چت پریوتو په ترس کې 15 تنه مړه شوي دي. په مصر کې د حسن مبارک د استعفا وروسته هم ځینې مظاهرې روانې دي، بل خو زیاتره خلکو مظاهرې ختمې کړې دي او وایي
مطالبنا احنا اللي تنفذت ان احنا اسقاط النظام.
زموږ غوښتنه دا وه چې حکومت دې بدل کړي شي او هغه پوره شوې ده.
او رې بار چې نوې کلیه نه پیژني خو 50 کلن مسکین یې په اړه وایي
لیکن مطلب ما هم کړی وه او داسې یو ټایم را باندې سر شوی دی. رباري مطلب دا یو اړاوال زده کړل او د لاس نښې به مطلب داسې ولا وکړی شوي نو هغه به وړلی یا به تپسو د شو پیغام راغی ابه روړه والا پوه شي.
د دې کلتوري رپورټ تر څنګه نور ډېر څه هم لرو او د دې ګړۍ په اخیری برخه کې به هفتوار پروګرام ستونزې او سرکار هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. دا خبرونه د پیښور په وخت هر ورځ د سهار 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غک پیلېږي او تر ماښام 6 بجو پورې دوام لري. اوس راځو د دې خبرونه اولنی خبر ته. په پیښور کې د بارانونو له امله د یو کور چت غورځېدلې دی چې پکې د یو کور 15 تنه مړه شوي او یو شمیر جوبل شوي هم دي. په دې اړه یو شی بوړاندې د مشال ریډیو خبريال فواد علي شاه سره مو خبرې کړې دي. هغه را سره تازه حال داسې شریک کړي وو.
جی پرون دا تیرو دریو ورځو راشي په خیبر پختونخوا کې او نورې چې کومې کړایسي علاقې دي دا قبایلي سیمې هلته بارانونه روان دي. نو هغه بارانونو د وجې کوم کچه کورونه چې دي هغه کمزورې شوي دي. نو دا سهار کې کومه واقع شوي ده، دا پېښور کې په سلیم آباد علاقه کې شوي ده. د یو کور چت راغورځېدلې دی د یوې کمرې. په کمره کې چې دی نو یو ښځه سړی دي او درې د هغې ماشومان دي، هغوی پکې ودو. نو هغه ټول چې دی پکې مړه شوي دي. د لیډریډینګ اسپتال والا وایي چې 15 کسان چې دی هغې ته 15 لاشونه را رسېدلي دي. او دا واقع چې ده دا نن سهار شوي ده. او د هغې علاقې چې اوس کوم دا خبرونه چې کوم راځي هغه دا وایي چې دا کور چې و دا کچه و هغه کمزوری شوی او د باران د وجې نه چت راغورځېدلی دی او دا خلک پکې مړه دي.
جی فواد علي شاه، دا د بار ربیع الاول چې کوم سلسله روانه ده په پېښور کې هم تاسو به ګورئ چې کومې تیاریانې روانې دي، نو په دې لړ کې کوم حکومتي د امنیتي ګامونه پورته کړی شوي دي او که څنګه؟
ایچ ایس پی آپریشن اجاز احمد چې دی هغه پرون پریس کانفرنس هم کړی او هغه سره بیا زما خپله دانیم خبرې شوي دي. نو هغه ویلي دي چې دا کوم چې خصوصي ګامونه چې دي د پېښور پولیس پورته کړي دي، ځای په ځای چې دي په د بار ربیع الاول په ورځ باندې او د هغې په شپه باندې پولیس چې دی د پولیس کمانډو چې دي هغه به په چتونو باندې د غټو غټو بلډنګونو ناشي. په مین چې کوم روډونه دي د خیبر روډ چې دی صدر روډ چې دی په دې باندې به سپیشل چیکنګ کېږي. دا کوم پولیس ریزرف چې کوم پولیسي هغه هم دای چې دی هغه خدمات به هم اخلي او هغه به هم راځي او چیکینګ کې او هر څه کې چې دی مرسته به کوي. د پولیس چې کوم کمانډوز دي دا نور پولیس کوم چې عام ورځ باندې ډیوټي کوي بیا هغه پولیس به ریزرف پولیس او د پولیس کمانډوز چې دی هغه به مرسته کوي. دې نه علاوه ځای په ځای د سی سی ټی وي کیمرې هم لګولې دي او د هغې کیمرو چې دی دا وی ریکارډ به د پولیس په مین دفتر چې کوم دی د سی سی ټی او دفتر هلته نه به چې دی هغه دی ګوري د سی سی ټی وی کیمرو په مدد سره به هم چې دی دی په خلکو باندې نظر ساتي او د ګاډو چیکینګ چې دی هغه به هم خصوصي تنظیم کوي.
دا او د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال فواد علی شاه.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ. د پاکستان د خارجه چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی په اړه پاکستانی مطبوعات وايي په دغه وزارت د بیان نه ټاکل کېدو وروسته د خاغلی قریشی او د پاکستان د پیپلز ګوند حکومتي او سیاسي مشرانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوې دي او خاغلی قریشی د امریکایي تن ریمن ډیویس چې دا وخت د دوه پاکستانیانو د وجلو په تور کې په جیل کې دي ترڅنګ په یو شمېر مسلو د حکومتي غړو سره اختلاف ښکاره کړی دی. بلخو د پیپلز ګوند یو شمېر غړو د خاغلی قریشی په اړه سختې خبرې هم کړې دي او د حکومتي ګامونو پر ضد یې د هغه د ویناو سخته غندنه کړې ده. سو شېبې وړاندې مو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې انیسه اجمل سره په دې اړه خبرې کړې دي. نو موږ یې نمو پوښتلې دي چې دا غیر واقعیات او تفصیل راکړي.
محمود قریشی چې دی هغه په باره کې داسې قسمه ډېر خبرونه را روان دي او د دې چې کوم د پارټي چې کوم نور ملګري دي هغه داسې قسمه بیانونه ورکي. خاص کر چې کوم وزیر اطلاعات فردوس عاشق اوان هغه چې هغه داسې بیان ورکړی چې شاه محمود قریشی چې دی هغه ته د مرزه د خپلې مرزه وزارت نه ورکړی شوی نو په دې وجه باندې هغه ګډوډ بیانونه ورکي. بل خبر دا هم کیږي چې دغه چې کوم د پارټي تیاتر چې کوم غړي دی له خوا د خبرونه هم راځي چې شاه محمود قریشی چې دی چې کله د پرویز مشرف د بارن د وارنت د گرفتاری وارنت کله جاری شو نو اخیره وجه هم اغي چې ته کوم وزارت ورکولو اغي قبول کړی نه لري. دغه چې د بجلی چې کوم په هاني وزیر پر اشرف راغین دا ویلې چې شاه محمود قریشی چې دغه مقدر چې دا لغاری نه مختلف نه دي او مطلب دا چې کوم ډیر خبرونه روان دي چې شاه محمود قریشی چې دین اغي هر قسمه بیان نه پدی وجه باندې ورکوي چې دا هی طرف په مرته وزارت نه ورک.
انیس اجمل راته وای دا بیگا چې کوم صدر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني لیدل کتل کړی دي نو په دغه کې کومه ایجنډا ک تاسو معلومات لري او زمونږ اوریدونکو ته وای
دولت مشر آصف علي زرداري سره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني په ونی صدر کې ملاقات کړی دي او په دې موخه دوا مشرانو د ملک په سیاسي او معاشي صورتحال او د امریکایي وګړي چې کوم دی ریونډر ستاسو په معاملې او ګول میچ کانفرنس کې به کوم کیږي او دغه چې دا په خاني وزیر خارجه چې کوم شاه محمود قریشی دغه تا د وزارت ورکولو او دغه متعلق چې کوم خبرې دي هغه باندې دي ملاقات کړې او خبرې ترې کړې دي.
داوا انیس اجمل چې د اسلام آباد نه تازه حال سوشې به وړاندې زمونږ سره شریک کړي.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو د انګریزي ژبې پاکستانی ورسپانې ډیلی ټایمز کې راغلی دی چې د تیر کال نوړاندې دوه کلونو کې د پاکستان اقتصادي وده جګه شوې و خو 2010 کال کې غربت بیا سي واښوې دي. د دغه مقاله مهم ټکی زموږ همکار اسرار علم محمد راغون کړی دی. نور راځي چې په ګډه واورو.
ورسپانه ډیلی ټایمز کې اندلیب عباس د پاکستان حالاتو ته په کتنه وایي چې په دغه هیواد کې په تیرو دوه کلونو کې غربت زیات شوی او همدغه وجه ده چې اسلام آباد د نړیوال بینک لخوا د پاکستان په اړه رپورت نه دی خپور کړی. په دې رپورت کې ویل شوی چې د 2008 کال نه تر 2008 کال پورې په پاکستان کې غربت د 9.5% نه 2.5% ته راکوز شوی و ولې د 2008 کال نه تر 2010 کال پورې د غربت شرح بیا زیاته شوی. اندلیب عباس په خپل مقاله کې زیاتوي چې دا ډیره د حیرانتیا وړ خبره ده چې د پاکستان د مالی وزارت او پلاننګ کمیسون دا رپورت پټ ساتلې خو اغلی اندلیب وایي چې د نړیوال بینک د رپورت نه خبرولو سره هیڅ هم نه کیږي او دا خبره پټه ده چې په پاکستان کې لاندې او منځنۍ طبقه ورځ په ورځ مخ په خطر روانه ده. ورسپانه ډیلی ټایمز کې اندلیب عباس وایي چې په پاکستان کې سیاسي نارامي روانه ده او همدارنګ کې یو خوا مسلم لیگ نون په مرکز کې پیپلز ګوند ته لسنوکاتي ایجنډا ورکړې نو بلخوا پیپلز ګوند هم په پنجاب صوبا کې د مسلم لیگ نون حکومت ته نو لسنوکاتي ایجنډا ورکړې. همدارنګ اندلیب عباس وایي چې په نړیوالو تعلقاتو حالاتو کې هم پاکستان د لوی کشمکش سره مخامخ دی. یو خو امریکا وایي چې د هغوی سفارتکار ریمنډیوز دی خوشی کړی شي، نو بل خو په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه او خلک د ریمنډیوز د خوشی کولو خلاف دي. دغه رنګ اندلی باباس وایي که یو خو په پاکستان کې سیاسي نا ارامي ده، نو بل خو حکومت کوشش کوي چې د خرڅ او د بډو رشوتونو د مخنیوي لپاره ځینې ګامونه پورته کړي. او دا رنګ د دې ښه مثال د پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے دی. پاکستان د هوایي شرکت پی آی اے ځینې لارې په ترکیه ایرلاین د خرڅولو وړاندیز رامخ تکړو، خو دې سره حالات نور هم خراب شو او د پی آی اے ملازمینو په هړتالونو لاس پورې کړو چې له امله یې یو شمېر پروازونه وځنډېدل. همدارنګه د مقالي لیکونکي وایي چې د نړیوال کرکټ کونسل لخوا د پاکستان کرکټ په درې لوبغاړو بندیز ولګېدو، نو پاکستان کرکټ بورډ هم د حکومت غوندې رویه اختیار کړه او دې مسلې ته یې په جدي توګه ونه کتل. بلکې صدر آصف علي زرداری چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې سرپرست دی، دې مسلې په اړه یې یو بیان قدر ته هم ورنکړو. اندلی باباس وایي چې د نړیوال کرکټ کونسل لخوا د پاکستان په درې لوبغاړو بندیز سره نه یوازې د پاکستان دننه کرکټ ته زیان رسېدلی، بلکې دې سره د هیواد نوم هم خراب شوی. دغه رنګه پکار ده چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان سلمان بټ نه پوښتنه وکړی شي چې دوی ولې د ملک نوم او باور ته زیان رسولی. د مقالې لیکونکي وایي که څه هم د پاکستان حکومت د اپوزیشن په فشار کابینه ماته کړه او نوې کابینه یې جوړه کړه، خو د نوموړي په خبره په نوې کابینه کې هم هغه خلک ناست دي کوم چې په زړه کابینه کې وو. اندلی باباس وایي چې دا مهال که یو خوا د پاکستان حکومت د اپوزیشن او امریکا لخوا د فشار سره مخامخ دی، نو بل خوا په حکومتي ادارو کې د کارکوونکو د زیاتې شمېرې او رشوتونه هم لویه مسله ده او حکومت هڅه کوي چې خپل واک بحال کړي، خو اندلی باباس وایي چې د حکومت اصل طاقت د هغه کردار وي.
د اسرار عالم محمد نامو د ډیلی ټایمز د مقالې مهم ټکی اوریدل.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغو نوو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اورئ.
2000 او دیر 2500 او اتیا 2500 او 45
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی
40 او 20
او منځنۍ سپې مو دی
600 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه د سهار د نهو نه تر ماخام شپګو بجو پورې اوریدلی شئ. خو که تاسو د خپل ریډیو ستن د لنډو سپو یا شارټ ویوز تر څنګه په منځنۍ سپو یا میډیم ویوز 621 باندې ټینګه کوي، یا که څوک انټرنیټ ته لاسرسی لري او د انټرنیټ د لارې د مشال ریډیو خبرونه اوریدل غواړي، نو تاسو په www.mashalradio.com باندې هم د مشال خبرونه اوریدلی شي. او دا وخت تاسو ته وړاندې کوو یو نړیواله مطبوعاتي کتنه. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پاکستانی خبریالانو په اړه یو سروې ریپورت ته کتنه کړې ده چې پکې د دغه هیواد د خبریالانو د سوچ او فکر په اړه پوښتنې شوې دي. د فرخند وزیر نه یې نور تفصیل اورو.
نیویارک ٹائمز کے لارنس پینٹک اور سید جاوید نذیر لکھی پو پاکستان کی میڈیا د امریکی پالیسی الس تخکار کوی او داشان پوٹولا اسلامی نڑائی کے دا خبر ڈیرا محمد مطبوعات سرنکار کوی او سمرا آزادی لری کو پاکستان تا وقت لیشی نو حل تا پو خلکو کے د امریکی پیجنگلو مطبوعات جوڑوی او لکه سرنګ چې نن سبا په دغه هیواد کې د هغه امریکایي تن په اړه خبرې روانې دي چې تیره میاشت په لاهور ښار کې دوه پاکستانیان وجلي وو. په داسې حالاتو کې میډیا د خلکو ذهنونه جوړوي او بیا د پاکستان میډیا داسې فکر کوي دوی په سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې چې امریکایي ډیره مهمه ګڼي یو مرکزي رول لوبوي. ورځپاڼه لیکي که تیر وخت ته وکتل شي نو په میډیا کې د امریکې فوټو یا انځور څخه نخکاری او د دې یو مهمه وجه د امریکې د پخوانی ولسمشر جاج ډبلیو بوش د پالیسو په اړه په اسلامي هیوادونو کې د میډیا رول دی او میډیا د هغه دور د پالیسو په اړه ناخوښي لري. خو لیکوال وایي د باراک اوباما سره دا موقع شته چې په اسلامي هیوادونو کې د هغه خلکو خبرو ته پام وکړي څوک چې په میډیا واک لري او د قانونو سوچ او فکر جوړوي. لیکوالان وایي تیر کال یې په پاکستان کې د یوې ادارې راکفلرز برادرز په مرسته د 395 خبريالانو نه بیلابېلې پوښتنې کړې وې چې غواړي دا معلومه کړي دوی د امریکې په اړه څه نظر لري او په کومو حالاتو کې د دوی ګټې د امریکې د نظر سره یووالی نه خوري. دغه سروې ښایي 150 جرنالستان د ټولو اول دا سوچ کوي چې دی یو مسلمان دی. 2% د یو خبر ورکولو پر وخت د خپل قامیت یعنی دا چې دی یو پنجابی دی او که پښتون په اړه یې سوچ کوي. 28% وایي دوی یوازې خبریالان دي او 13% د یو پاکستانی په حیث سوچ کوي. دا شان 250 جرنالستان د امریکې په اړه په عمومي توګه ښه نظر لري او یو کم 50 پرې نیوکې کوي. دا شان 6% د امریکایي خلکو په حق کې او 40% پر خلاف نظر لري. دا سروې د امریکې د خارجه پالیسۍ په اړه د خبریالانو د نظر په باب لا هم لیکي او زیاتوي 23% جرنالستان د امریکې د بهرنیو چارو پالیسۍ ښه ګڼي او 79% یې نه خوښوي. د دې سره سره د پاکستان په سیاست کې د امریکایي رول په اړه سروې ښایي 84% جرنالستان وایي امریکا د دوی په ملکی حالاتو کې مداخلت کوي. 46% وایي امریکا په پاکستان او افغانستان کې مخلصه نه ده او 78% بیا وایي باید امریکایي پوځ په پاکستان کې عملیات ونه کړي. په پاکستان کې نن سبا د لوی خطرې په اړه سروې زیاتوي. 23% خبریالان ترهګري د خپل ملک لپاره لویه خطره ګڼي. 40% سیاسي ناارامي. 13% خراب اقتصاد. 14% امریکایي پالیسي او 11% د تعلیم کمی د پاکستان په پرمختګ کې لوی خنډ بلي. دا چې ترهګر په خاصه ده 78% وایي امریکایي ډرون بریدونه. 10% د ممبئی حمله یادوي. 80% د امریکایي جرنالیست ډینیل پل وجنه او 15% په 2010 کال کې د افغانستان په کندهار کې امریکایي پوځي عملیات ترهګر پیښې بلي. بلخوا 20% امریکایي ډرون بریدونه ترهګر پیښې نه ګڼي او همداشان 23% د کندهار عملیاتو ته هم ترهګر پیښې نه وایي.
دا و فرخنده وزیر چې تاسو ته د نیویارک ټایمز مقالې مهم ټکي واورو.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه.
تاسو خبرې
ممتا راج اقبال اور ایم شاہ آواز کی ډیر تا گانا نشر کړي او ما ته کندې کوچی گانا نشر کړي.
ما د غزل و د عبدالله مکوری آواز کی نشر.
زمون سندرې
کلپټا شکارا کلو کړي اشارا
سرګي وللا تور کې نخري زی وللا پور کې
لاس تم نرا کارا نټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ګول نن مونږ سر کې رکا.
مشال ریډیو ای وڑاندی کوي.
قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غواګی. دا وخت درته د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریاله انیسا اجمل د کورنۍ ورسپانو د لیکنو مهم ټکی وڑاندې کوي.
نن د ملک زیاتره انګریزي او اردو ورسپانې دولس مشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم ترمیان سره ملاقات پاک افغان ترانزیت ٹریڈ معاہدے باندې عمل درآمد فیصله زندولو او دغه سي پنورو موضوعګانو خبرونه او ادارې چاپ کړي دي. ورسپانې مشرق نوای وخت او ډیلی ټایمز لیکي چې دولس مشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ په ایوانی صدر کې د ملاقات په وخت ویلي دي چې د ریمنډیوس د سفارتي استثناء فیصله به عدالت کوي. ورسپانې آج لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمین سا ٹرانزٹ معاہدے باندھے دا عمل درآمد کولو فیصلہ زنڈولی شویدا. رسپانا جنگ لکھی چی پیپلز پارٹی د شاہ محمود قریشی پسیت مہم شروع کرے دے او وہ لکھی گی چی دا پارٹی دا غڑو او شاہ محمود قریشی ترمین سا دا اختلافات وجہ دا مشرف وارن گرفتاری گرزو لکھی گی. رسپانا مشرق لکھی چی پورگزی ایجنسی کے ترخگرو پا پولیس چوکے برید کرے دے چی دا پولیس لخوا پا جوابی کاروائی کے اتو ترخگر وجلی شویدی. رسپانا آج پخپل داری کے چې د صبح خبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان خوتی وایي چې باچا خان خپل روزګار سکیم با د سود او هر قسمه سیاسي مداخلت نه پاک وي او د دې سکیم تر مخه به بے روزګار ځوانانو ته د 25,000 نه واخلا تر 1,00,000 پورې په آسان شرطونو قرضې بغیر د سود ورکړې کیږي. ادارې لیکي چې په صوبې کې بے روزګاری زیاته ده ځکه داسې قسمه سکیمونه کامیابول پکار دي. خو چې وزیر اعلی د سیاسي مداخلت خبره کوي نو پاکستان کې داسې قسمه سکیمونو کې سیاسي مداخلت زیات وي. نو وزیر اعلی څنګه سکیمونو کې د سیاسي مداخلت خبره کوي. په کاردارا چې حکومت په داسې قسمه سکیمونو کې قرضو ورکول والا ادارو غړو باندې هم نظر ساتي، او بل دا چې تر 50 زرو نه تر 1 لاکه پورې په ملک کې په دې ګرانه کې داسې کم قسم کاروبار شروع کېدای شي. ادارې لیکي چې که حکومت په رښتیا د صوبې نه بیروزګاري ختمول غواړي، نو په دې قرضو کې دې زیاتوالی وکړي چې ځوانان پې صحیح کاروبار شروع کړی شي. ورځپاڼه مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې په فاټا کې صورتحال د بهتری په حکله خو ډېرې دعوې کېږي، خو دلته د انتظامی درغلو ختمولو باندې چا هم پام نه دی ورکړی. ادارې لیکي چې د زیات درغلو او د سرکاري غړو د ناروا سلوک له وجې د قبایلي سیمو حالات ډېر زیات خراب شو، ځکه چې په قبایلي سیمو کې کم سرکاري غړي په خپلو سرکو کار کوي، د هغې د درغلو په ضد د فاټا خلک د ډېرې مودې راسې احتجاج کوي، او بل دا چې په قبایلي نظام کې چارواکو پولیټیکل ایجنټ ته دومره ډېر اختیارات ورکړي دي چې د هغې د زیاتو اساسو او په درغلو څوک نظر هم ناچی، او هم د دې له وجې په قبایلي سیمو کې ولستا ستونزې ډېرې زیاتې دي. ادارې لیکي چې امید کوو چې نوی گورنر به په فاټا کې درغلې ختمولو لپاره خپل پوره کوشش کوي، او درغلو کې ککړ سرکاري غړي به د قانون مخې ته راولي.
د انیسا اجمل نمو د بیلابیلو کورنیو ورځپاڼو د مهمو لیکنو غټک اوریدل.
تاسو ستونزې
دلته وو ډېره لویه مصاله زموږ زنانان سرونو باندې اوبه راوړي او یې جنجې شوې په سر باندې.
د چارواکو ځوابونه
یعنی چې باغې کې اوبه وي او موږ ته په ګوته کړلی شي، نو کولی شم چې پر دې بندوبست موږ وکړلی شو.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نهې په ورځ.
قدر من اوریدونکو، نن هم د ګل ورځ ده، او د دې غړې په سر کې مو چې درته څنګه ویلی وو چې ستونزې او سرکار پروګرام تاسو لپاره لرو. په نننی ستونزې او سرکار پروګرام کې د محمد ایجنسی د بیکوره شوی خلکو د ماشومان په اړه پروګرام زموږ همکار مجید بابر تاسو ته وړاندې کوي. مشال ریډیو مو د نور خبرونو تر څنګه په بازارونو کې د بیلابیلو توکو په ورځنی بایو هم خبروي، چې دا وخت یې د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله د نن په بازار کې وړاندې کوي.
دنن بازار
نن د بل پلوی خارونو کې د سبزیانو ریټونه څه په دې ډول دي. پیاز په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پیښور او کوټه کې 1.5 روپۍ، او په کراچۍ کې 25 روپۍ کیلو دي. الوګان په اسلام آباد کې 25 روپۍ، په پیښور او کوټه کې 40 روپۍ، او په کراچۍ کې 45 روپۍ کیلو دي. ټماټر په اسلام آباد کې 70 روپۍ، په پیښور کې 45 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ، او کراچۍ کې 45 روپۍ کیلو دي. مټر په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پیښور کې 15، په کوټه کې 1.5 روپۍ، او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دي. گازرې په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پیښور کې 10 روپۍ، په کوټه کې 2 روپۍ، او په کراچۍ کې 10 روپۍ کیلو دي. ټیپر په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پیښور کې 10 روپۍ، په کوټه کې هم 10 روپۍ، او په کراچۍ کې 2 روپۍ کیلو دي. ګوپی په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پیښور کې 1.5 روپۍ، په کوټه کې 1.5 روپۍ، او په کراچۍ کې 15 روپۍ کیلو دي. او مرچکې یو پاو په اسلام آباد کې 15 روپۍ، په پیښور کې 10، په کوټه کې هم 10، او کراچۍ کې 2 روپۍ پاو دي. او استمل پلوی خارونو کې د میوو نرخونه، مڼې په اسلام آباد کې 110 روپۍ، په پیښور کې 100 روپۍ، په کوټه کې 90 روپۍ، او په کراچۍ کې هم 100 روپۍ کیلو دي. کیلې یو درجن په اسلام آباد کې 55 روپۍ، په پیښور کې 50 روپۍ، په کوټه کې هم 50 روپۍ، او په کراچۍ کې 100 روپۍ درجن دي. انار په اسلام آباد کې 200 روپۍ کیلو، په پیښور کې 180 روپۍ کیلو، په کوټه کې 180 روپۍ کیلو، او په کراچۍ کې هم 180 روپۍ کیلو دي. امرود په اسلام آباد کې 50 روپۍ، په پیښور کې 50، په کوټه کې 40، او کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دي. او مالټې یو درجن په اسلام آباد کې 80 روپۍ، په پیښور کې 50 روپۍ، په کوټه کې 70 روپۍ، او په کراچۍ کې 70 روپۍ درجن دي. چینی یو کیلو په اسلام آباد کې 70 روپۍ، په پیښور کې هم 70 روپۍ، په کوټه کې 72 روپۍ، او په کراچۍ کې 2.5 روپۍ کیلو ده. اوړه په اسلام آباد کې 23 روپۍ، په پیښور کې 20، په کوټه کې 9، او په کراچۍ کې 20 روپۍ کیلو دي. غټه غوښه په ملک کې د 2.5 نه تر 3.5، او نرۍ غوښه د 3.5 نه تر 4.5 روپۍ کیلو خرڅېږي. او غوړي په ملک کې د 1.5 نه تر 1.70 روپۍ کیلو خرڅېږي. او استمل په صرافه بازارونو کې د سرو او سپینو سرو نرخونه، په اسلام آباد، پیښور او کوټه کې د یوې تولې قیمت 43,200 روپۍ، او سپین زر یوې تولې قیمت 9.5، او په کراچۍ کې د یوې تولې قیمت 43,000 روپۍ، او سپین زر یوې تولې قیمت 9.5 روپۍ دی. او اوس د بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپۍ کې قیمت، یو امریکایي ډالر په 50 روپۍ او 45 پیسې اخیستل کیږي، او 50 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 106.25 روپۍ او 80 پیسې اخیستل کیږي، او 103.25 روپۍ روپی او لس پیسې خرڅولې کیږي. یو ایرو په 114 روپی اخستې کیږي او 114 روپی او 40 پیسې خرڅولې کیږي. یو کاناډایی ډالر په 50 روپی او 70 پیسې اخستې کیږي او 80 روپی خرڅولې کیږي. یو یو ای درهم په 30 روپی او 40 پیسې اخستې کیږي او 30 روپی او 40 پیسې خرڅولې کیږي. یو سعودي ریال په 20 روپی او 50 پیسې اخستې کیږي او 20 روپی او 50 پیسې خرڅولې کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپی او 70 پیسې اخستې کیږي او 1 روپی او 70 پیسې خرڅولې کیږي.
د احمد الله نمودنن بازار واورید. قدرمن اوریدونکو، دا وخت په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوې دي. راځي چې د بوریوال کاکړ نه د خبرونو سره ټکی واورو.
د پاکستان د پیپلز ګوند چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي د دې ګوند له اصولو څخه سرغړونه کړې ده او د هغه پر ضد به جدي ګام اخیستل کیږي. په پېښور کې د یو کور د چت د راپریوتو له امله د پاکستاني مطبوعاتو د خبر له مخې 15 تنه وژل شوي دي. د پاکستاني سندغاړي راحت فتح علي خان څخه په هند کې تر نیول کېدو وروسته پوښتنې ګروژنې شوي دي. په مصر کې د پوځ عالی شورا وایي چې دوی به په دې هیواد کې د انتخاباتو تر کېدو پورې په واک کې پاتې کیږي. او د یمن ولسمشر علي عبدالله صالح په هیواد کې د هغه پر ضد د راپورته شوي احتجاجي لړۍ له امله امریکا ته خپل سفر ځنډولی دی.
قدر منوریدونکو، د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د بوریوال کاکړ نه د خبرونو سرټکی اوریدل او دا وخت یو نړیوال ریپورت تاسو ته وړاندې کوو. ک یوې خواته د حسنی مبارک د استعفا وروسته د مصر سیاسي راتلونکو لا هم د غیر یقیني سره مخ دی، نو بلې خواته د دې هیواد حالاتو ټوله عرب نړۍ د ناآرامۍ سره مخ کړې ده، چې په دې وروستیو کې په یمن او الجیریا کې هم د پولیسو او حکومت مخالف مظاهره چیانو ترمنځ نښتي رامنځته شوې دي. په دې د مشال ریډیو د مرکزی سانګ یو ریپورت د اسرار عالم محمد ناورو.
د هغه زرګونو خلکو ناری دي چې د الجیریا په سرخار الجیر کې د حکومت پر ضد مظاهره کوي. دوی د حکومت لخوا په مظاهرو د بندیز باوجود د هیواد د ولسمشر عبدالعزیز بوتفکا پر ضد ناری وهلې او غوښتنه یې کوله چې ولسمشر دې خپل واکمني ختم کړي. په الجیریا کې د مظاهرو تنظیمون کې وایي چې د روستي خیالي پورز د حکومت پر ضد د خلکو مظاهرو لره راټولېدل د دوی لوی کامیابی و. بلخو د الجیریا ولسمشر عبدالعزیز بوتفکا ویلي چې پر روانو نیکدو ورځو کې به د ایمرجنسی قانون لری کړی شي. په الجیریا کې د ایمرجنسی قانون په 1990 کال کې روسته له هغې لګول شوی وو چې د اسلامي یاغیتوب په نتیجه کې شاوخوا 200,000 خلکو ژوند له لاسه ورکړی وو. همدارنګه د یمن په سرخار سنا کې هم په زرګونو خلکو د دغه هیواد د ولسمشر علي عبدالله صالح پر ضد مظاهره کړي. دوی غوښتنه کوي چې ولسمشر دې خپل عدلسیز واکمني ختم کړي. نو یوازې په یمن کې بلکې د مصر حالات ټولو منځني ختیځ ته غځېدلې دي. په تیونس کې روسي میاشت د حکومت پر ضد مظاهرو د دغه هیواد ولسمشر زین العابدین بن علي د خپلې څوکۍ څخه لرې کړو. همدا دې ګام له امله په مصر کې هم خلکو اثر واخیستو او د هیواد د ولسمشر حسنی مبارک د 10 کلنۍ واکمنۍ ختم کړه. د غرنګ د مصر انقلاب ټوله عرب نړۍ وخوځوله او اوس په الجیریا او یمن کې هم د امیرانه حکومتونو پر ضد مظاهره شروع دي. د روسي خیالي پورزو په یمن کې یو مظاهره کوونکی ویل چې هغه تمه لري چې د مصر او تیونس غوندې حالات به اوس په یمن کې هم راځي.
موږ د خلکو د حقونو غوښتنه کوو او موجوده حکومت د منځه وړل غواړو. ولسمشر با خپل سوکۍ داسې پریک دی لکه څنګه چې د مصر ولسمشر او د تیونس صدر پریخو دی.
همدا قسم سرګندونی یو ځدکون کې عبدالرحمن عبدالله هم وکړي او وی ویل چې د یمن حکومت خپل ولس ډیر ځپلې دی.
دوی با خامخازي دا زمونږ لومبۍ او اخیری غوښتنه ده. مونږ یو جدید جمهوری ریاست غواړو چې هغه د یمن د ټولو ولس نمائندګي کوي.
د یمن ولسمشر عبدالله صالح ژمنه کړې چې په 2013 کال کې به هغه خپل چوکۍ پرېږدي. نوموړي مخالفه ګوندونو ته هم غږ کړی چې په حکومت کې شامل شي. همداراز په بحرین کې مبارزینو نن د هیواد باچا حماد بن عیسی الخلیفه پر ضد د مظاهرو اعلان کړی. نوموړي د تیرې جمعې په ورځ ویلي وو چې هغه به په بحرین کې هر یوې کورنۍ ته شاوخوا 2,500 ډالره ورکوي. بلخوا په مصر کې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک خپل چوکۍ پرېښې ده او واک د هیواد پوس په خپل لاس کې اخیستی. ولې اوس هم ځینې مظاهره کوونکي وایي چې هغوی به تر هغې قرار نه شي تر څو پوځو واک ولسی حکومت ته نه وي سپارلی. په مصر کې راپورته شوی انقلاب په ایران هم اغیز کړی، خو هلته کې چارواکو د عامو اړیکو وسیلې یعنی موبایل او انټرنیټ تر اغیز لاندې راوستي او دارنګ سیټلایټ ټلویزیون یې هم بند کړی دی.
په یمن او الجیریا کې مو د حکومت پر ضد د مظاهرو حال د اسرار عالم په ریپورت کې واورېده.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو ورزو مصر ته د مصر سرخار قاهره په التحریر چوک کې د پوزیانو او د ځنې مظاهره چانو ترمنځ نښتې شوې. پوزیان خلک د غزاینا لرکول غواړي، خو دوی وایي هغه وخت پورې به مظاهره جاری ساتي تر کومې چې واکمنی ولسی حکومت ته نوی سپارل شوی. بلخوا مصر کې حالات د نارامۍ خواته روان دي او زیاتره بازارونه خلاص کړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبری سانګې په دې ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو چې په التحریر چوک کې د گاډو په شور پیلېږي.
په مصر کې د ډیرو ورځو د بندیز او ناآرامۍ وروسته د قاهره التحریر چوک کې د گاډو تګ راتک شروع شوه دی او پوځیان د دغه ځای باقی پاتې مظاهره چیان لری کوي. نو داسې ښکاري چې د حسنی مبارک د واکمنۍ پرېښودو او د پوځ واکمنۍ ترلاسه کولو وروسته ژوند کې آرامي راغلې ده. التحریر چوک د حسن مبارک د حکومت پر ضد د مظاهرو مرکز وو چې په ترس کې یې نوموړي د جمعې په ورځ استعفا ورکړه، خو اوس هم یو شمېر مظاهره چیان دغلته موجود دي او وایي چې کله پورې واکمنی ولسی حکومت ته نوی ورکړی شوي تر هغې به د دې ځایه نه ځي. بلخوا پوځیان دوی سره ډیر زور نه کاروي، خو غواړي چې دا خلک خپل احتجاج ختم کړي. دا سیخکاری چې پوزیان ډیر پتوندی کی دي او ځنې مظاهره چان دوی سره په جګړه شوی هم دي. پولیس هم د خلکو خورولو هڅه کوي، خو د دې خلکو د مرستې لپاره ګڼ شمیر نور مظاهره چان هم راورسېدل او پوزیان یې شاته دی ککړل. ځنې مظاهره چانو د دې انقلاب مقصد یعنی جمهوریت د ترلاسه کولو لپاره یو خیریه تنظیم هم جوړ کړي، خو د قاهره زیاتره اوسیدونکو غواړي چې اوس د آرامۍ ژوند شروع کړي. د حسن مبارک پر ضد مظاهرو کې برخه اخیستونکو احمد وای د مصر خلکو لپاره کار دی چې د هیواد د بیا رغونې په لړ کې په پوز باور وکړي.
مطالب نحنا اللي تنفذت ان احنا اسقاط النظام
زمګ غوښتنه دا و چې حکومت دی بدل کړي شي او هغه پوره شوی ده. زمګ د ټولو یو مقصد او هغه ازادي ترلاسه کول او شکر دی هغه پوره شو. دلته کې ځینی خلک نور داسې غوښتنه هم کوي چې پوره کېدل امکان نه لري. خدای پاک دنیا په وو ورځ کې جوړ کړی او دوی هر څه په وو ورځ کې غواړي، نو دا سمه خبره نه ده.
یعنی مستحیل، یعنی ربنا خلق الدنيا كلها في سبعه ايام.
که څه هم پوز د خالی په ورځ ویلي دوی به واکمنی ولسی حکومت ته وسپاري، خدای نه دی ویلي چې دا کار به کله او څنګه ترسره کیږي. د پوز ویان دا هم ویلي چې ټول سیمه ییز او نړیوال تړونونه به په خپل حال وي. د امریکا صدر باراک اوباما د مصر د پوز لخوا د دې وینا هرکلی کړی دی. نگران کابینا چې د مظاهرو پر مهال حسن مبارک ټاکلی و نن یې خپل اولنۍ غونډه کړې. د دې کابینې ویان رویټرز خبري اجانس ته ویلي دوی بخپل کار جاری ساتي چې دا راز د سیاسي بدلون لپاره ټول انتظام وکړي شي. نگران انتظامی ویلی دوی با د حسن مبارک د دور د زن وزیرانو پر ضد د بډو رشوتونو او د درغلیو پلټنې کوي او په دې لړ کې یې ځینې ګامونه هم پورته کړي. بلخوا د حسن مبارک د واکمنۍ د وخت پولیس په نظر نه راځي او په اوس د مهمو ودانیو د امنیت پاملرنه کوي. د یو کارخانې مالک صالح فواد وایي چې دوی د امنیت په اړه ډیر اندېښمن وو.
موږ د پولیسو بغیر د خپل امنیت ټینګ ساتلو لپاره هڅې کولې چې له امله یې موږ کار روزګار نشو کولی او د کور ساتنه مو کوله او د دې تر څنګه په عمومي توګه مو هم امنیت ټینګ کړی و. دا کار ډیر ګران دی بلکې ناممکن.
په مصر کې خلکو امریت ختم کړو او د خپل غیر یقیني مستقبل په لور روان دي، خو دې بدلون په ټوله عربي نړۍ ډیر اثر غورځولی دی. د خالی په ورځ په یمن او الجیریا کې د پولیسو او حکومت مخالفه مظاهره چانو نښتې شوې دي.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام تر څنګ په دغه نو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لنډو سپو مو اورئ.
2000 او دیر 14500 او اتیا 15500 او 15
او که عام ریډیو لرئ نو لنډه سپې مو دادی
40 20 او 20
او منځنه سپې مو دی
25 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
قدر منوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری په خبرونو کې مو یو شیبه وړاندې ریپورت واورید چې حسنی مبارک استعفا ورکړی ده او زیاتره د مصر اوسیدونکو چې کوم مظاهرات ته راغلي وو التحریر چوک ته واپس خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو ځینې داسې مظاهره چان هم شته چې غواړي حکومت ولسی خلکو ته کمی پورې نوي حواله کړی شوی تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي. د مصر حالاتو ته په کتو یو بل نړیواله مطبوعاتی کتنه هم لرو. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په مصر کې د رامنځته شوي بدلون په اړه یو مقاله کې لیکلي دي چې سرلیک یې دی په مصر کې د ټینکونو او ټویټر ترمنځ مقابله. ټویټر د انټرنیټ پر مخ هغه ټولنیزه ویبپاڼه ده چې د نړۍ خلک یې د یو بل سره د معلوماتو شریکولو لپاره کاروي. زموږ همکار بوریوال کاکر د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دغه مقاله لوستې او غټ ټکی یې تاسو ته وړاندې کوي.
په دې مقاله کې لیکل شوی دی چې د جنوري له 15 نیټې څخه راهیسې موږ په قاهره او سکندریه کې وهرڅه فکر وړی وو او ګورو چې پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د نیل په دریا پورې د داسې ټوکو کول اسانه کړل چې دا یوازې یو دریاب نه دی چې د داسې انقلاب ننداره کوي چې د ټولنیزو رسنیو لخوا رامنځته شوی دی. ورځپاڼې لیکي چې د حسنی مبارک د رژیم د ټوپکو او سختو اوزارو له نوو اوزارو سره د مقابلې په ترڅ کې دا زموږ د فکر له ساحې وتلې خبره وه چې په راتلونکي کې به څه وسي او څوک په دې پوهېده چې دا د څه وړاندیز کوي او له دې څخه به کوم انساني غورځنګ سرچینه اخلي. ورځپاڼې لیکي چې په مصر کې و پیښو ته نوی رنګ ورکوونکي اوزار بالکل نوي وو او بېله شکه په دې هېواد کې د انقلاب سرلشکر د ګوګل کمپنۍ کارکوونکی 13 کلن وایل غنیم دی. که څه هم موږ په کوڅو کې احتجاج لیدلی او پر دې سربېره چې په سلګونو کسان مړه او ټپي سو، خو بیا هم دا یو د الفاظو جګړه وه. ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیر پنجشنبې په شپه چې کله حسنی مبارک دا اعلان وکړ چې دی له ولسمشرۍ څخه استعفا نه ورکوي، نو د دې یادونه وسوه چې الفاظ څومره قوي او نازک کېدای سي. له هغه وروسته وایل غنیم په ټویټر کې ولیکل چې د انقلاب موخه تر ډیر حده ترلاسه شوې ده او بل پلو د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر لیون پینیټا وویل ګمان کېږي چې حسنی مبارک به په دغه ورځ ناوخته له خپلې چوکۍ څخه د کښته کېدو اعلان وکړي. ورځپاڼه زیاتوي چې حسنی مبارک چې کله له خپلې چوکۍ څخه د کښته کېدو اعلان وکړ، نو یې په مصر کې خپلو ملګرو او بهرنیو حکومتونو ته دا یادونه وکړه چې دی د یو داسې تهذیب مشر و چې 2000 کاله لرغونی تاریخ لري. واشنگتن پوسټ لیکي اوس چې حسنی مبارک له ولسمشرۍ څخه استعفا ورکړې ده، نو هر څوک په دې اړه اټکل کوي چې اوس به په مصر کې څه کیږي او په دې اړه به اټکلونه دوام لري او دا بدلون یوازې د مصر لپاره نه بلکې د انسانیت لپاره دی. د پنځشنبې د شپې یوازې یوې غړي داسې حالت رامنځته کړ چې احتجاج کوونکي د ولسمشر حسن مبارک له وینا وروسته د هغه د ماڼۍ خواته ورغلل او د ټینګونو مخې ته ودرېدل. ورسپانه د مقالې په پای کې لیکي چې دا د ښه او بد ترمنځ د داسې اوږدې جګړې یو تصویر وو چې اخیر ټولنیزو رسنیو وګټله.
د بوریوال کاکړ نامو په مصر کې د بدلون په اړه د امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ د مقالې مهم ټکي اوریدل.
بلوشه
هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمان رات غک کې د اګرانا
بلوشا.
قدر منو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او دا وخت تاسو ته یو کلتوري ریپورت وړاندې کوو. د نړۍ کې نن زیاتره هیوادونو کې د مینې نړیواله ورځ یا ویلنټاین ډے منځل کیږي. په نننې ورځ یو محبوب بل ته د ګلونو ډالۍ ورکوي، خو په تیر وختونو کې په پښتونخوا ټولنه کې د دوه مینانو ترمنځ یو بل ته د ډالۍ ورکولو یا د تحفې لیږلو لپاره زیاتره د ریبار څخه کار اخیستل کېده او یا هم اخیستل کیږي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په پښتونخوا ټولنه کې د ریبار د رول په اړه دا ریپورت برابر کړي چې د موسیقۍ په غږ پیلېږي.
ریبار چې زمنګ پټولنه کې استعمالیدونکې یو داسې نوم دی چې د مشر کل هر سړی نه یوازې د دې نوم سره آشنا دی، بلکې په دې اړه پوره معلومات او یا تجربه هم لري. د ریبار په اړه سپین روبې مسکینا کاوای چې ریباری کړي او لیدلې ده.
زرا د وخت به زما عمر تقریبا بس 500 ترسنه، لکه مطلب ما هم کړي وا او داسې اوټوبر باندې څه څه دی ریباری مطلب دا یو علاوالز د کول بوله څه مطلب خاتونه بنو دا مطلب نور ټلیفون نه بنو ساده وخت او ساده کارونه بو یو علاوال به ور ور خاص دی وا بس ال لاس نخ به مطلب څه ولا واخل شي هغه به ولې یا بل ا تر تاسو د شو پیغام راغی ا به ور ولا پوس نو دا تک تک د پاره د کار بار دا لغښو چې دا ریبار ده.
مسکینه کا زیاتوی چې ریباری کولو د پاره به زیاتره د ماشومانو انتخاب کېدو، خو نن سبا د ریبار رول زمنګ لټولنې تقریبا ختم شوې ده او آن چې زمنګ کشر کول د دینوم سره بيخي ناشنا ده. دویش کلن سهیل وای چې د ریبار د نوم او رول سره هیڅ بلدتیا نه لري او هغه خپل محبوب ته د پیغام رسولو د پاره نورې اسانې لارې استعمالوي.
ریبار به بار نه پیژنم، زه یا په انټرنیټ لارې هغه سره میسج کوم او دا ټلیفون لاره هغه سره خبرې کومه، میسج د لاره هغه ته خپل پیغام لشي لیکل په میسج کې لیکل وکړل شي او میمس لاره مونږه تصویر لګو.
شاعر او لیکوال ننګیال یوسف زیوای چریبار د پښتو ولسی شاعرۍ او په ځنګړی توګه په ټپه کې ډیر زیات کارول شوی دی.
د ریبار د لفظ دا ورېدو سره د انسان په ذهن د مینې یو کیفیت را خوشي. د ریبار تصور دومره خوږ دی دا د دوو زړونو تړون نوم دی او همدغه وجه ده چې په هر دور کې ریبار د شاعرې موضوع ګرځیدنی ده. لکه خوشحال خټک وای، هر ساعت سره یو نوی نوی خیال وي، ته زما د پاره بیا ور شرې بار. نن چې مونږ ګورو چې لکه د ریبار هغه رول ختمېدو دی یا د معاشرې څخه ختم شوی دی، خو دا د دې وجه د جدید ټکنالوژي ده. بیا هم ریبار د علامت او تشبیه او استعارې په توګه نن هم پکارولی شي. نور حوالو سره ورته مونږ کتلی شو، لکه د سفیر په تور باندې ریبار استعمالیږي، د یو استاد په تور باندې استعمالیږي، او کو څومره هم جدید ذریعہ دی ایمیل دی فیس بک دی یا دا ٹیلیفون کم ذریعہ دی یو بل سره ملاقات کولو، نو دا ټول د ریبار هغه شکلون دی چې موږ ته نن په نظر راځي.
که څه هم نن سبا د مینې نړیوالې ورځې د نمانځنې په موقع زیاتره پیغلې او ځوانان سرې جامې غوندي او یو بل ته سره ګلان ډالۍ کوي، همدغه شان پښتانه ټولنه کې د پیړیو راهیسې ریبار تل د محبوب د لاس نښې محبوب ته رسولې دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
قدر من اوریدونکو د ظفر کریمی ریپورت مو د ریبار په اړه چې جوړ کړی او خوندور ریپورت تاسو واورېده او اوسورزو قبایلي سیمې ته د محمد د جنسې د بیکوره شوي خلکو ستونزې او د غوی د ماشومان ستونزې زمونږ همکار مجید بابر په خپل پروګرام ستونزې او سرکار کې ورته کتنه کړې ده. راځي چې په ګډه واورو.
د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کول ساسان کار نه دی. خزی ځوانان او سپینګری خو په سنسه طریقه د کډوالۍ د غژوند سره ځانونه بلد کړي، خو ماشومانو لپاره د کډوالو په کیمپونو کې د خوراکونو په کتارونو کې ادریدل، په خیمو کې سملاستل، د خوونځو نشټوالی، د لوبو د ذریعو نشت او بیروبار سره بلدېدل نسبتا ګران کار وی. همدغه ستونزې د پاکستان په قبایلي سیمه مهمندو کې د وسلوالو طالبانو په ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو له کبله د بیکوره شو ماشومان هم دي. دغه بیکوره شوي خلک دا مهال د خیبر پښتونخوا په دانشکول او نهکې سیمو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو په کیمپونو کې ژوند کوي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی دغه کیمپونو ته تللی دی او د ماشومانو نه د دوی د زړه حال پوښتلی دی. د مومندو د دویزو سیمې لسکلن عبدالله چې دا مهال د دانشکول د کډوالو په کیمپ کې ژوند کوي وایي چې خپل ګډو سره به په خپل کلی کې مشغولو او د ګډو بیزو سراولو نه پس به خپل همزولو سره بلوري کول، خو اوس د کډوالۍ په دې ورځو کې خفه دی او غواړي چې خپل کلی ته واپس لاړ شي. عبدالله وایي:
عبدالله د ویزو دینی سبق مې ویلې، لوې هم دا کوي، بلوري ملوري هم کول، ګډې به مې سنسار کوم، ګډې ویستې مازګر براله به هم لوې مې کول. حکومت دې دا دغه وکړي چې مونږ دې زر زر کور ته دغه کې.
اتکلنه زرمینه په دې خو خوشاله ده چې خپل وړې خور لې په اویا روپۍ سپلای واخیستې او هغه اوس د دې یخنۍ په موسم کې خپې ابلا نه ګرځي، خو خپل ګوډیانو پسې خپه ده. وای دغه د ګوډیانو لوبې د دې ډېرې خوښوي.
او ډوډۍ به راته نه ملاوېدله، او خور مې هم پښې بروه، او اوس مله چپړې واخست په اویا روپۍ. ډسکستل به هم کولې، ګوډیانې موډیانې به هم کولې. تاسو اوس بېګال بلاچ، خو تاسو چې مونږ پرې
د سړی سینې خوب پسې نه کلن شاهد الله هم ارمان کوي. وایي د دوی کلی د کډوالو د کیمپ نه ډېر ښکلی و.
شاهد الله سکول مې نه دی ویلې.
او د کوم ځای یې؟
جنګین. هغه هم خپل کور د ختموان دي.
د مومندو د دویزو یو لسکلن شاهد په خپل کلی کې د تیر شو ورځو په اړه وایي چې د با کرکټ کولو، بلوري به کول، او د سره سره با د خپل پلار سره پټو ته هم تلو. خو اوس په کیم کې د ژوند د سحر ماخام قاعده بدله شوې ده او د باران له کبله په دغه کیم کې جوړ شو خټو او چکړو ډیر پریشان کړی دی. دی وایي:
شاهد د ویزو لږ ډیر مې ویلې دی، یو دویمه پورې نو بس هلته سکولونه را باندې بند شول، اوس دلته لا نه دی سا شوی نه، او چکړې دی او بارانونه دی. خو لوبې به هم کولې، اوس بلاري به هم کول، لا بړو کله کرکټ به هم وکړو، کله به هم پټي ته به لاړو چې کار مار به هغه به هم وکړو. دلته نو چکړې دي څنګه وکړو؟ سم شو نو مونږ وایو ښه کار به وشي کنه، چېرېسته خپل کورونو ته لاړ شو.
چې کله هم داسې په ګڼ شمېر سره خلک د شخړو له کبله بې کوره شي او د کډوالۍ په ژوند مجبوره شي، نو نړیوالې ادارې په دغو کیمپونو کې د خلکو د ژوند د ورځو شپو د ښه تېرولو لپاره رنگ رنگ پروژې شروع کوي. خودی سره سره په دغو کیمپونو کې چکم ماشومان ژوند کوي، د هغوی د مور پلار هم د ذمہواری وي چې د خپلو ماشومانو خیال بدل کړي. په دغه کیمپونو کې چکم د ډیرو مرسړی او خزی وي، هغوی له پکار دي چې دغه ماشومان د ځان نه گیر چاپیره راغون کړي او د خاپیرو او شاهزادګانو کیسې ورته وایي. د سره سره تر کومه چې د سکولونو او نورو ذریعو بندوبست نه وي شوی، نو دغه ماشومان په داسې کارونو کې لکه پزمکه د ونو د غرونو د خپلو کلو تصویرونه جوړول، یا د خټو د لوب ګډاګي، یا د زناورو شکلونه جوړول، او یا د چندروګانو، میرګاټو او نورو صحتمند کارونو کې ښکېلول پکار دي. کدا سیونه شي نو د اعصابي بیمارو ډاکټر خالد مفتي وای چې بیا به دغه ماشومان یو شمیر اعصابي ناروغو سره مخ شي. دی زیاتوي:
ماشومان چې دي هغه ډېر زیات جذباتي
داوی تړونی خپل کینونو سره خپل دسه یلدو سره دوه چې هغه نه لار شي نو بیا هغه نه پاتې وي دې زیاته پریشان شي. موږ خپل تجربه کې دا هم خبره استعمال کړي د علاج معالجه طریقې په شان کې موږ خپل ان جی او کې خپل اداره کې عبادت هسپتال کې تما شومان یو سنټر لرو چې هغه دسه یو سلور ګنټو لپاره دې چې سنټر دی راشي او هغه موږ سائیکالوجی
پښتنه می دا چې دغلته کې سہولتونه ډیر نشته د لوبو دا چې کوم خبره کوي پخوا په زمانو کې به ډاکټر صاحب چې کله مونږه ماشومان او مونږ ته به داسې ډیر سہولتونه نو زمونږ نیاګانو به مونږ ته د خاپیرو کیسه کوله. نو تاسو د دغه ماشومانو دغه مور پلار ته داسې د میډیکل له طرفه دا مشوره ورکوي چې خپل ماشومان په داسې قسمه کیسو کې راګیر کی؟
دا ډیر خبره ده چې پخوا معشومان ډېر زیات مصروف وو شپېسپوپ کې هغوی له لوریانې او دغه شانتې دا کیسې خو زما خیال دي چې دا خو ډېر ښه دی. دا زمونږ چونکې ماشومانو دغه مور پلار چې دي هغوی ډېر زیات نن سبا پریشان هم دي او بل دا دی چې زمونږ د موجوده ماډرن ټلویزیون او داسې دېخواله خلک راغلي دي ریډیو هلته داسې پروګرامونه نه نشر کېږي. زه خو وایم چې په ریډیو توسط سره تاسو ریډیو څنګه ریډیو ډېر اورېدی شي او نور هم داسې لوکل ریډیو کې داسې خلک راشي او یو پروګرام شروع کړي او داسې څوک بزرگ خزا یا څوک پیښ دینې راشي داسې خبرې وکړي ماشومانو لپاره پروګرام وشي ماشومانو په دې زمن کې به ډېر خوشحالي.
ډاکټر صاحب پوښتنه مې دا ده چې په داسې کیمپونو کې داسې ماشومان هغوی له پخپل څه په کار دي به حیثیت ډاکټر یو مشر تاسو دغه ماشومانو ته څه وایي چې دا وخت وختي دی دا به ختم شي او هغوی له خپل څه په کار دي؟
دا ماشومانو لویم چې دسته دوستی کوي خپل ماشومانو سره گپ شپ لگوي او سپورټس کوي او ته لګ لګ سپورټس معمولی کا ضروري نشته چې بهرنه سپورټس کین په دنه منډ کړي والی شي لیکن کال ته دسته هوی د موقع ملو شي نو دا شانته کتابونه او دسته پکچر والا تصویر والا کتابونه او دا هغه کې هم د دې له ډېر زیات تفریح ملاوي دي شي.
د ناخه او دانشکول د کډوالو په کیمپونو کې د میشتو ماشومانو د غستونځمې چې کور کلی خپل ملګرو او ګډا ګډیانو پسې خفری مې د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو د ادارې فاټا ډیزاسټر منیجمنت اتارټي ډایریکټر جنرال ارشد خان مخې ته کې خدا او په سر کې مې ترې وپوښتل چې دانشکول او ناخه په کیمپونو کې خاص توګه باندې د ماشومانو لپاره کوم داسې اکټیویټیز دي چې فاټا ډیزاسټر منیجمنت یا نورې غیر حکومتي ادارې د دغه ماشومانو لپاره کوي؟
ناخه او دانشکول دوه کیمپونو کې موږ لس چایلد فرندلی ایریاز چې موږ ورکړي دي هغه کې چې د یونیسف او د چایلد پروټیکشن یونټ په تاون سره موږ چلو په هغه کې د پرون اول ورځ پورې چې موږ کوم میټینګ شو نو لکه د جونیور فورس هغه کې رپورټ دار هغه چې سلور چایلد فرندلی سنټر سي دا په ناخه کې کې فنکشنل دي او ان شاء الله دوه په دې روان هفته کې نو فنکشنل شي او دا نه شو چې د یو ایریا فنکشنل دا او چې هغه هم په دې کرنټ هفته کې نو فنکشنل شي.
دغه کوم د سہولتونو چې تاسو ذکر وکړو د دې سنټرو په دې کې سس دي او ماشومان څنګه کولای شي چې د هغوی خیال د ډزو د تکلیفونو د مسلو یا د هغوی د ګوډیانو د هغوی د شګو د کورونو چې هغوی پریخي دي د هغې نه بدل شي په هغې کې سس سہولتونه دي؟
په دې کې چې زمون سره د چایلد پروټیکشن یونټ په تعاون سره چې کوم والنتیرز دي هغه د دې ماشومانو سره د نان فارمل ایجوکیشن اکټیویټیز هم کوي او سره سره هغه د ماشومانو لپاره داسې کټس ورکړي دي چې په هغې کې د لوبو سامانونه دي لکه د کرکټ بیټونه دي موټرګي دي لکه د وړو هم د لوبو شوزونه دي هم دغه د لوبو سامانونه دي چې هغه کټونه هغه هلته کېښودي د ماشومان هغې ته راځي او په هغې کې لوبو موزه کوي.
ارشد خان صاحب ماشومانو دپاره کوم والنټیر شته؟
بالکل شته. دا مطلب ایجوکیټډ علاقان دي ساري کې خو د ځان مشتله خلکو خوایز ظاهر کړی دی خو مو چونکی د فاټا هغه ډېر مخصوص حالات دي موږ فیمل نه الاو کو ډېر ایجوکیټډ الکان چې هغه د ماستر ډیګري هولډر دي هغه راغلي دي او هلته کې کار کوي. د دغې نه علاوه یو این جی او ده چې د هغې فاطمه ویلفیر ارګنایزیشن هغه پکې هم لګیا دي. هغه پکې یو ټیک ټاک فارمل سکول هم د یونیسف او د یو سی آر په تعاون سره قایم کړی دی.
ارشد خان صاحب داسې قسمه ماشومان ونه کړی شي چې د دې لوبو د وجه نه د هغوی ذهني فشار کم شي، نو د هغوی دپاره په دغه کیمپونو کې کم داسې د ماشومان چې د عصابي مارو ډاکټران شته
سوشل کونسلنګ ورته موږ وایو. د سایکو سوشل کونسلنګ لپاره ما تاسو چې چایلډ پروټکشن یونټ هغه د یونیسف او د فاټا سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ په تعاون سره چلیږي هغه په دې کې بالکل کار کوي. او سایکو سوشل کونسلنګ موږ اوس شروع کړی دی، لکه اوس نوې نوې شروع دی په دغه کیمپونو کې.
خبردونکو دا او د نن پروګرام ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي. الله مومل او ستونزې مو حل.